همکاری تکنیکی شمشاد زادران به پایان میرسد و برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. اسمت سروان در نیم ساعت پیش رو با شماست. خوش آمدید سروان سلطان.
ډیر مننه نایمی صاحب، قدر من آوردون کو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. اته به شوې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د راپورونو په سر کې دا ده چې په هلمند کې چارواکي وایي چې 300 تازه دمه امریکایي سرتیری چې دغه ولایت ته رسیدلی دي، د افغان امنیتي ځواکونو سره به په ګډه په عملیاتو کې برخه اخلي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونو وروسته وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو مشر په پیښور کې وژل شوی دی. په جلال آباد کې به نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د هرکلی مراسم جوړ شي، او د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې که د سیالو سختې ریزو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني واکمنه کړي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلو غړیو په پاکستان کې د طالبانو یو مشر وژلی دی. د ان بی سی نیوز په حواله مولوي محمد داود د پنجشنبې په ورځ وژل شوی دی. دا لومړی وار دی چې د داعش وسلوالو په پاکستان کې پر میشتو افغان طالبانو داسې برید کړی دی. ان بی سی نیوز د طالبانو د پټې سرچینې په حواله ویلي چې مولوي محمد داود په پېښور کې د هغوی د شورا مشر و. مولوی محمد داود او دو ساتون کې د پېښور ښار په لمنو کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد د مولوی محمد داود د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو د حملې د عاملانو په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو رسمي سرچینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې به نن یک شنبه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم جوړ شي. د ننګرهار د والي ویاند عطاءالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په جلال آباد ښار کې د نننیو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نن د ولسمشر دویم مرستیال د ملي امنیت سلاحکار د سولې عالي شورا ځینې مهم غړي د ملي شورا مهم غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولې پروسې کوم بهیر سره چې دا یوځای شوی هرکلی وایي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حزب اسلامي مشر شای په یوه ونه کې کابل ته لاړ شي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې پر اساس کابل ته روان دی. هندي پولیسو پرون شنبه یو افغان محصل د یوې ښځې د جنسي تهدید په تور ونیو. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا افغان محصل 25 کلن دی. پولیسو ویلي چې د افغان د یوې زده کوونکې تر ځورولو وروسته هغې ته خبرداری ورکړی و چې تیزاب به ورباندې وپاشي. تورن افغان د هند په لویدیځ ایالت ګجرات کې د کرهڼې په انن پوهنتون کې محصل و. پولیسو هغه د پوهنتون د یوې محصلې د شکایت پر اساس نیولی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې که د سیالو سختریزو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. په همدې حال کې د روحانی اصلي مخالفانو ولسمشر په خپلو اقتصادي پالیسیو کې ناکام مباله. روحانی او سیالی ابراهیم رئیسی له تلویزیونی مناظرې یوه ورځ وروسته پرون شنبه په جلا جلا غونډو کې خپلو پلویانو ته ویناوي وکړې. روحانی چې هڅه کوي د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره ولسمشر شي، په یاس ښار کې د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل موږ به دوی پرېنږدو چې د امنیتي کسانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړي. د زیاته کړه ایرانیان به نړیوالو ته د می د 19مې په انتخاباتو کې ثابته کړي چې په ایران کې د تشدد، افراطیت او فشار دور پای ته رسیدلی او ایران د منطق په لار روان دی. روحانی په تلویزیونی مناظره کې ویلي و چې د ایرانیانو لپاره د ازادۍ مسأله خورا مهمه ده. رئیسی چې یو سختریزی ملا او د ایران له مذهبي مشر علي خامنه ای سره نږدې دی او دغه راز د تهران شاروال محمد باقر قالیباف د روحانی اصلي سیالان ګڼل کېږي. رئیسی د تهران په لوبغالی کې خپلو پلویانو ته د وینا په محل پر روحانی د هیواد د اقتصادي وضعیت په خاطر انتقادونه وکول. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي. پاپ دا خبرې پرون شنبه په مصر کې د زرګونو عیسویانو غونډي ته وکړې. مصر ته د پاپ د دې مهم سفر هدف د هغه هیواد له مسیحیانو تر فشار لاندې دي چې تر فشار لاندې دي د ملاتړ څرګندول دي. په مصر کې وروستیو اونیو کې پر دریو کلیساو چاودنې وشوې. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د قاهره ښار په کلیسا کې لسګونه تنه ووژل شوله او مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وستوالې سختدریزې ډلې په غاړه واخیست. د قاهرې یوې اوسیدونکي میرنا صلاح چې د هوایي دفاع په سټیډیوم کې وینا کوله اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل: زه راغلم چې د امن په باب له نږدې ووینم او ټولو ته ووایم چې موږ سولې ته دعا کوو او په مصر کې امن غواړو. تاکل شوی و چې پاپ فرانسیس قاهره ته په دې 2 ساعته سفر کې د مصر لولس مشر د سنی مسلمانانو له یو شمېر مذهبي مشانو او د قبطي ارتودوکسي کلیسا له مشر سره وګوري. د قرقیزستان په جنوب کې د مځکې د شویدو له امله لږ تر لږه 24 تنه مړه شوي دي. په قرقیزستان کې د بیړنیو حالاتو ځانګړي ادارې ویلي چې په مړو کې 9 تنه ماشومان دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر مځکه د لاندې شویو خلکو د موندلې هڅې کوي. د قرقیزستان ولسمشر الماس بیک اوتمان بایف په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خبر شوی ویلي چې د سیمې خلکو ته د رواني اونۍ په پایل کې د مځکې د شویدو امکان خبر ورکړی شوی وو. ولسمشر اوتام بایف له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د مسلکي ادارو خبرداري ته پام وکړي. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یو پوځي الوتکه لویدلې او لشتر لږه 8 پوځیان پکې وشل شوي دي. د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د شوروي اتحاد د وخت دا ان شپږ ویشت الوتکه هوانا ته نږدې له هوایي ډګر پرون شنبه سهار والوته او 40 مایل لري ولوېده. پوځ ویلي چې یو ځانګړی کمیسون به د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څېړنه وکړي. او د روسیې پولیسو پرون شنبه لسکونه تنه چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنې کاندیدې سره مخالفت لري نیولې دي. لاریون کوونکو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ځان دې بیا نه کاندیدوي. خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. د آزادي راډیو خبرونه د ما شام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفو دوام کوي. په هلمند کې چارواکي وایي دغه ولایت ورغلي تازه د امریکایي پوځیان به د نظامی شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې مرسته کوي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سولې په اړه د حکمتیار د څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسئلو خبرې وکړې. په پکتیا کې د ښوونکو په توګه د ګمارلو لپاره 1400 تنو ازموینې ورکړې.
نا په دې کې زمونږ خواندې د وسو خواندو سبتي نام کړی دا چې ان شاء الله مونږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خواندو لپاره لمړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې داعش ډلې ته سختې مرجوب لیاوختي.
په مجموع کې یو لسته د شتورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي فعالیت رسیدلی دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:09 شوې. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی د 8:00 له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. دا خبرونه مو د کارګرو د کار او زحمت اهمیت ته ځانګړی کړی دی. کولی شئ اوس سرلوس هم د افغان بي سیم د 903 شمېرې لري لنډ پیغامونه یا اس ام اسونه راوستوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي هله څرګندوي چې هغه ولایت د امریکا درې سوه سمندري عسکرو ورتګ به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرامونو سره مرسته وکړي. د امریکا درې سوه سمندري عسکرو پرون په هلمند کې خپل ماموریت پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره پوځي کړنلارې ته په کتنې لګیا دی او هغه هیواد د زرګونو نور عسکرو د استولو خبره هم مطرح شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوناندی کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي د امریکا تازه ورغلي سمندري عسکر به یوازې د ولایت د نظامي شورا د غوښتنې پر اساس په پوځي عملیاتو کې مرسته کوي. د امریکا د سمندري ځواک 300 عسکرو پرون په هلمند کې خپل 13 میاشتنی ماموریت پیل کړ. دوی به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو پروګرامونه پرمخ بیایي. د هلمند د والي د مطبوعاتي اړیکو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دا ورغلي عسکر به د لشکرګاه په 15 کیلومتري کې په شورا پوځي اډه کې میشت وي.
دغه سمندري ځواکونه د شورا په پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي او دوی به د افغان ځواکونو سره په مشورتي د تعلیم او تربیې په برخه کې او دغه راز د دلته د نظامي شورا په غوښتنه په یو شمېر عملیاتونو کې همکاري ولري.
د امریکا سمندري عسکر د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې هلمند ته تللی دي. د اصل په وینا په غزمو او پیاده عملیاتو کې د هغوی د ګډون پریکړه لا نه ده شوې.
د اوس لپاره د دوی حضور یوازې په شورا پوځي اډه کې دی. په ولسوالیو کې مستقیما د عملیاتو کوم پلان نشته. دوی به د عملیاتو په لړ کې د 215 میوند خولي اردو او همدارنګه د 515 بس زون د پولیسو بس زون مقاماتو سره د عملیاتو په پلان کې همکاري ولري او دغه راز د غوښتنې سره سم به په هوایي برخه کې هم ملاتړ ولري.
امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې خپل پوځي ماموریت په هلمند کې ختم کړ. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هلمند باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا، خانشین، ناوه او سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو سره دي، خو د ګیرشک، نادلي، مارجې او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله لږ تر لږه 10,000 کسان په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله بې کوره شوي او لشکرګاه ته یې پناه وړې ده. د څارونکو په باور په هلمند کې د امنیت خرابېدل او د وسلوالو طالبانو د نفوس پراختیا په کندهار او روزګان کې هم امنیت ته جدي ګواښ پېښولای سي. د امریکایي ځواکونو یو شمېر قومندانان باور څرګندوي چې هلمند ته د 300 سمندري عسکرو تک په هغه ولایت کې بدلون راوستلای شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:00 او 12 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د محمد محقق په مشه د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشه د ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د ورستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق ویلی هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سولې پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم یو ښه لارښود ووسی. په دې اړه نور حال د وصل وسال پر راپور کې وابري.
د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یو ځکه د ورسته د نوموړي لمړنۍ سولې ایز سرګندونه د یو شمېر ګوندونو له هر کلی سره مخ شوي. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د خغلی حکمتیار له سرګندونو سوشې به ورسته ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي له سرګندونو هر کله کوي او تمل لري چې نورې وسلوالې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسلوالو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو لوژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پال نیسو او لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې هیله لرو چې دا د حکومت نور وسلوالو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په 9 خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. خغلی حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د خغلی حکمتیار له سرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب دراتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنګ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
موقف است که یک موقف ملی است که باید هم این قسم باشه.
دریزی ملی و او باید هم داسی ووسی. خدای دې وکړي چې په عمل کې هم هم داسی وي. د نوموړي وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو په اړه مو د یو شمېر ګوندونو د هرکلی په اړه د وصل وصال راپور له ازادي راډیو واورېده. د سولې د هلو ځلو په لړ کې یو پاکستانی پلاوی افغانستان ته راغلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه ورکړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورې.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوی شمنی عملی شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبې په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ دی. وی هغوی وویل چې موږ د ولس استازی یو، پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډېر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواري لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره راحت سي کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د وټپور ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو په یوه برید کې د داعش یولس غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان وایي په وژل شویو کې بهرنیان هم شامل دي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د شنبې سهار لس بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قرو سیمه کې بمباري کړې چې په کې د داعش وسلوالې ډلې یولس تنه وژل شوې دي.
داعش یا قاتم امریت د بې پیلوټ الوتکې د دوه ډلې ډېر دقیق او موثق هوایي برید د کبله د داعشي ترورستانو یو مهم قمندان دردروف په نامه چې مشهور په عبدالي دی، د سره ابراهیم محبلا نصر احمد او عبدالسلام بلال چې د زوی او د معاون هم دی په مجموع کې یولس تنه د داعشي ترورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي په علاقه رسېدلي دي.
هغه وویل د کونړ په یو شمېر نورو غرنیو سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړی دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی
لوک چی غصب کی، ظلم کی، ستم
خم موضوع را کرده دا خم خود آغاز کی دا وکیلان هم
کابل خار کی دی غاسی بدون نم واخد تاسو بوار چی دی چانو ماخ لی
هر یک شنبه د سهار لعتنیمو تر نهنیمو بجو. میکروفون ستاسو.
نن هم د دې خبرونې په دوام کې یعنی د اتنیمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو او موضوع دا ده چې د کارګرو د زیارو زحمت په اړه ستاسو نظر څه دی. سبا په نړۍ کې د کارګرو نړیوال ورځ لمانځل کیږي او په دې مناسبت د کارګرو زیارو زحمت ته کتنه کیږي او دغه راز د دوی د حقونو او د دوی د کارونو په باب خبرې کیږي. هیله ده چې سرلوسه به د افغان بی سیم د 1800 شمیرې له لارې د همدې موضوع په اړه نظر راواستوي. په پکتیا کې د 200 نجونو په ګډون له 1400 ځوانانو څخه د ښوونکو په هیڅ مرالو لپاره ازموینه واخیستل شوه. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور.
د پکتیا پوهنی رئیس کوچی ځاځی رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوهنی ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه وو چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی وو.
موږ تقریبا تر 300 بستونو پورې د معلمي هغه یا منفق معلمین یا اجر معلمین یا تقاوت معلمین یا وفات شوي معلمینو دغه بستونه موږ سره خالی وو. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې جملې نه د 300 بستونه دي تقریبا د 1400 په شاوخوا کې کسانو سبتنام کړی ده. په دې کې زموږ خوندې 200 خوندو سبتنام کړی ده چې ان شاء الله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
داموال دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د فرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي چې د دوی دغه ستونزې اواري لپاره به د خزینه ښوونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وای په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي خو پرته له استادۍ باید په بېلابېلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
ته وګوره دغه شپږمو بستونو ته چې تقریبا 1500 کسانو نن سبتنام کړی دی دغه ته چانس ډېر کم دی. تقریبا 400 یا 300 کسان دوی نیسي. په اینده کې موږ غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دوی ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
که چیرې موږ خزینه استادان ولرو نو پلانونه میندې ډاډه کېدلی شي چې خپلې لورانې ښوونځي ته ولېږي ځکه زموږ فرهنګ او رواج داسې دی.
له ښوونکو څخه دغه ازموینه په داسې مال اخیستل کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پکتیا نجونو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی وو چې دوی د ښوونکو پایز د دندې اخیستو پیشنهادونه کړي خو د بستونو نشټوالي له امله نشي کولای ښوونکي شي.
له بل خوا د لوګر چارواکي وایي د ځایي سوداګرو شتمنو او عامو خلکو له لوري له ښوونځیو او زده کوونکو سره د هغوی د ښوونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسی مرستې ډېرې شوې دي. چارواکو د ښوونیز بهیر د شوالي لپاره له تیر کال راهیسې په ښوونځیو کې یوه افغانۍ یو ښوونځی په نوم پروګرام پیل کړی چې هر ورځ یو شمېر زده کوونکي په خپله خوښه یوه افغانۍ خپل ښوونځي ته د مرستې په ډول ورکوي. په دې اړه لسی میڅخه د اوسري رادیو د خبريال نجيب الله لو خیل راپور وابري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو خوانځي سره د څښاک او بده جوړو څاګانو لمریزه برېښنا زده کوونکو لپاره وړیا زده کړو میزونو چوکیو الماریو فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېری کړي دي. د لوګر والی حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د خوانځي او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځایي ادارې د تیر خونیز کال په نیمایي کې یو افغانۍ یو خوانځي په نوم د یو پروګرام پیل کړ.
د یوې افغانۍ او یوې ښوونځي د پروګرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې د هغوی له لارې په ملت کې دا انګیزه ایجاد کړو چې له معارف سره مرسته وکړي، معارف خپل ملکیت وګڼي.
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنفذینو کې دی چې د یو ښوونځي لپاره کمپیوټر لیب جوړ کړی او هم پوهنې بهیر سره د 25,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ویل په هر ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن د راوستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د پوهنې بهیر پراخ شي او نوی نسل د علم په ګاڼه سمبال شي.
که افغانستان کې پوهه وي ان شاء الله زر تر زره به امنیت راځي. نو تجاران د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړ کی او لخپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړې ور.
بلخوا د لوګر د معرف رئیس انجینر اکبر ستانیزی وایي پوهنی به هیڅ سره مرستې ډیری شوي او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولي دي چې مرستې په خپل لاس ولګي.
د محمد اغه پولیسوالۍ کې یوې خزي څلور صنفه دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړیو او تاسو هم د دې شاهد یاستئ. انجینر صاحب لیب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه خوانځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان لدغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي خپل درسونه بدلته عملاً وای.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر سانګزی د ښوونکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سلو ولسو خوانځیو د ودانیو نشتون د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سبا د می لومړی د کارګرو نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې چې په دې اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه واورو، په افغانستان کې د کار او روزګار په شرایطو یو راپور لرو. بیکاری لا هم په افغانستان کې یو عمده ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه حکومت تورنوي چې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې زیات عملي کارونه نه کوي. ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت او دلیل په افغانستان کې بیکاری شودل شوې ده. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکی سید حسین یو له هغو افغانانو دی چې 2000 کیلومتر فاصله یې وهلې او د کار روزګار لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. حسین د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې بیکاری او ناامنۍ مجبور کړ چې له خپل هیواد څخه ووزي.
څرنګه چې مجبور وو، زموږ په سیمه کې جګړه وه، کارونه نه وو، مجبور شوم ایران ته راشم. کله چې کار نه وي، د خوړلو لپاره هیڅ نه وي، مجبوره کیږي په کار پسې ولاړ شي.
سید حسین وایي 12 کاله کېږي په ایران کې کار کوي. اول په قوم ښار کې وو، اوس د اصفهان په یو لرې پرته سیمه کې ژوند او هملته کار کوي. د ده په خبره یوازې په دې سیمه کې شاوخوا 300 افغانان ژوند کوي چې هغوی هم د کار په نیت هلته اړولي دي. په ایران کې ډېری افغانان په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو بوخت دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغانانو د آسیا او اروپا په خطرناکو لارو غیر قانوني مهاجرت ته مخه کړې ده. د امنیتي ګواښونو تر څنګ بیکاري هم د افغانانو د مهاجرت بل دلیل ګڼل کیږي چې دوی اړ ایستي اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي. د کابل دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې بیکاري لا هم په افغانستان کې عمده ستونزه ده.
اغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلوم اغیسته، هغه د پاره کار نشته ده. اغه څوک چې واسطې لري، هغه د پاره کار شته ده. په امریکای نشته، موسسات نشته، شرکتونه نشته.
زه ټکسیوانی ما کنه، لوس ما 500 کار نه دخل، نو بس دغه بیکاری د سیا ټکسی لره ما کنه، دغه مزدور کاران ته به خل سره کار نه پیدا کی. حکومت سی حکومت ول به بیکاری و کار بو کارخانه به یار ز حکومت دا غوړ مزدکن پیسې له خارج ناراضي او هغه سم کار باندې و لګي کارخانه جوړ کی، مزدوران ته کار جوړ کی.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې باور ده چې په هیواد کې بیکاری په زیاتېدو ده او حکومت د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. خو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا اندازه 6% کمه سوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار اوین عبدالفتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
او شاوخوا شپږ کلن د کچې تر دې مهاله پورې چې تاسو ویل کوم سرویس موږ تر دې زما پرې تاسو سره کړی دا زه هیله من چې ان شاء الله چې دا کچه نور هم پر راشي کېدو ده او زموږ قدرمنو هیوادوالو ته به د کار زمینې نور هم لا پراخې شي.
دا چې په افغانستان کې تر دې مخکې کلونو کې ولې د بیکاري اندازه ناڅاپه لوړه سوه؟ ښاغلی احمدزی وایي
له 2013 کال را په دې خوا څنګه نړیوال دفتر په افغانستان کې فعالیت درلود. بانک کول یو غشت مې دی بهرني ځواکونو له افغانستان نه ووتل. دلته څنګه چې موږ په دې وخت کې وچت یو میلیون کسان مګر مهاجر وو، دوی هم هیواد ته راستانه شول. د دې کاري کچه زموږ ډېره زیاته لوړه شوه.
د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې حاضر د 1 میلیون او 8 لک افغانان مطلق وزګار دي. خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه بیا د وزګارو افغانانو شمیر تر دې زیات شي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ.
په دې پروسو کې تر هغو چې څوک واسطه ونه لري دوی د قانون او اصولو خلاف ورڅخه خپل آزموینه اخلي. په دې بهیر کې نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه د اداري اصلاحاتو کمیسیون ګډون لري. دوی چې هر ورځ وغواړي بې له دې چې د کار قانون په پام کې ونیسي په ځینو ادارو کې کسان وزګاروي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې څارونکي وایي بیکاری او د کاري فرصتونو نه موجودیت سختریزو ډلو ته چانس پلاس ورکوي چې ځینې وزګار ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د دوی په خبره بیکاری د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو سبب سوی هم ده او له کبله ځینو ځوانانو نشو او نورو ناوړه کړنو ته مخه کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:13 شوې د روان خبرونې پروام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پیښور کې د طالبانو یو مشر وژلی دی. په جلال آباد کې بنن یک شنبه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم جوړ شي. هندي پولیسو پرون شنبه یو افغان محصل د ویشزي د جنسي تهدید په تور ونیو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړ چې که د سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. د کیوبا حکومت وایي دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یو پوځي الوتکه لویدلې او لشتر لږه 8 پوځیان پکې وژل شوي دي. زرګونو کسانو پرون شنبه هم د اقلیمي بدلونونو او چاپیریال په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري د پالیسي سره په مخالفت کې په واشنگټن کې لاریون وکړ. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. فردا اول ماه می برابر است به روز بین المللی کارگر. برای نخستین بار در چهارم ماه می سال 1886 میلادی و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو پس از اعتراض ها، اول ماه می به عنوان روز کارگر شناخته شد. در نتیجه این اعتراض ها ساعت کاری به 8 ساعت تغییر کرد. پیش از آن معیار زمانی برای کارگران چی در امریکا و چی هم در سایر کشورهای جهان وجود نداشت. در افغانستان از اول ماه می در حال تجلیل می شود که بیکاری هنوز هم یک چالش عمده اجتماعی به شمار می رود. اتحادیه ملی کارگران افغانستان حکومت را به کوتاهی در عملی کردن تعهداتش در خصوص ایجاد فرصت های کاری در کشور متهم می کند. یکی از عوامل مهاجرت های غیر قانونی افغان ها هم به کشورهای همسایه و اروپا نبود شغل در افغانستان دانسته می شود. اما در مجموع چرا افغان ها بیشتر علاقمندی کارگر شدن در کشورهای خارجی را دارند در مقایسه با کشور خودشان؟ با همین موضوع در برنامه حاضر تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
نعیمی صاحب تا چی هم در خبری که ولی ما پیغامون الوصل پدی پیغامونو که یو پیغام هم در حاجی نبی اولا ده. حاجی نبی اولا وایی چه دیر جالب ده چه پا افغانستان که نیوازی ده چه خلق ده کارگرو عزت نکوی درانوائی نکوی بلکه دیرو کارونو تا پسپک استرگه گوری اکثرو حرفو کسبونو تا پشت استرگه نگوری. لیکن اما غراز چه تاسی ور تا اشاره وکره ده خبر بزب که زیاده کنم چه کل چه بیا لحواد لار شی آل تا بیا هر کار کوی خو پخپل حواد که دیر خلق استا چه دیر کارونه نکوی. آل داده چه که خپل و حواد که هم داسی دیر زحمتی استلی نو وطن بی گل گلزارو. پرحال هیله ده چه ده کارگرو د نړیوالو ورځې په مناسبت نن د کارګرو په زیار او زحمت باندې نظر څرګند کړي. او زموږ ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540، بل شمیره ده 0908-202-1555، او د افغان بي سیمه 1903 شمیره هم ستاسو په خدمت کې ده. له تاسو ډیر منندویو. په تیر بیا له هغو اوریدونکو چې تر اوسه پرې په دې شمیرې ډیر پیغامونه رسېدلي.
منتظر تماس هایتان هستیم. پیام ها تا دقایق بعد. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله، شکر فرایم اسمان سروان توجه نیم ستوش نیکی در خدامون رو لندکون.
سلامت و سب.
مهربانی سب.
بله، از ما در کارگر پر برابر بانیده نظر دی چې کارګر کسان نور ملکو پاکستان و ایران ته ډېر زحمتونه کوي، او هغه موضوع به هلته پرېږدو، بلکې په دا خپل افغانستان کې هم په دا خپلو ولایتو کې، لکه زه په خپله د فراه ولایت یم چې کله کندهار ته ځم د مزدوري دپاره، یا مثال بادغس ته ځم یا بل دغه ته ځم، په کندهار کې هم دې اوس دغس ته مزدوریانې پیدا کړي، د انځورو پر وخت خو د انارو د انګورو پر برابر باندې مزدوریان شته، خو خپل په ولایت کې حکومت دغه ته مزدوري ته نه پرېږدي. حکومت سړی تنګوي، کله چې ورسوالۍ ته ځي راځي په موټر کې ګوري، دسکري پوښتنه کوي، او غلا د دوی قانوني حق دی چې دسکري پوښتنه وکړي، بلاخره تنګوي ته طالب یې ته څه شی نمر د حکومت څخه دا هیله کوو چې نورو ملکو ته دوی وایي چې مه ځئ، څه مثال اروپایي ملکو، ایران، پاکستان د مزدوري دپاره مه ځئ. نو خپل په وطن کې کسان یو کارګر ځان دا زمینه مساعده کوي چې ولایت ته ولاړ شي، او مزدوري کې هر څه هم دوی نه پرېږدي. نو بلاخره دوی موږ ته نه فابریکې جوړې کړي، یا مثال نورې د مزدوري کارونه راته دغه کړي، نو دغه چې کوم دغه کوو موږ یې ولایت ته ځو، او دوی هم هلته تنګول کوي او سړی نه پرېږدي. نو حکومت څخه دا هیله کوو چې باید دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه.
شکر، سلامت باشین. صحب یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایین. صحب، رادیو آزادی است.
سلامونه ورور تا او سروان ستا تخنیکی هم کار تا سید عارف سم نفاکیان.
مهربانی که وی سید عارف تازه سیب.
اول خود ما دی کارگران اون دا خیره دا لکه چی اول این مزدوری مونگم نکری دا سرکت تا اسلام آباد لاورا پوره، او این آل تا دوی چی دا کار کهی دست مینت کهی دست او کار کهی دست زن افلیو باسی همه ای کوا پختنه چی کلا بیادا مونگا دیر لی دلی بیامون پا کابل کم دیر کار کرده ده دلتا پا کلی که دا دی بیا رغوانی کم کارونی تی شروع دی او شروع گی گی دلتا با بس کرار ایناسی پلاتی بی وخلی خوا ظالم علی خوده آغا کار دیم خپل دیم خورمان صواب کار دیم خپل دیم خلک چی اینی تیزو ساتا کار که خیر دیم پیندنیم ساته وکا چی یو تری تیگی را خیر دیم پیندی تیگی لگ زیاد کار وکا دلانو نه کارګرانو نه مداخله ده چې خپل وطن کې نیکارونه پیدا کیږي، او بل وطن ته زړه نه کی، او د ډیرو پیسو خونه کی خیر تک 1500 وی دلته دی، 300 اخلي، 300 دی اخلي، او چې شپایم په کوری خپل وطن هم جوړیږي، خپل ملک هم جوړیږي، او زمونږ نه بیا د کاغذ دی غټو خلکو نه داخله ده چې مزدور ته ده په بد ګمان په بد نه ګوري په سپکو نه ګوري، یاره خو دا خو یو مزدور دی ته بد رویه ورسره وکړي، چال چلند ورسره وکړي. ډېر وخت دا زمونږ خلک دي یعنی چې دا غټې ودانۍ جوړوي، یعنی د پېښور نه یا د کته ځایونو نه، د کوزي پښتونخوا نه، دا پلستر والا، سیمنټو والا، د هغه ځای نه راولي. مونږ دلته خپله خپل کارګران ډېر ښه لرو، په کابل کې ما دا شجدرک سیمه کې کار کولو، یعنی دا ټول مزدوران پېښوریان وو، ټول پلستر والا چاو کې بېغامه ناست و، غریبان دېخوا هغې خوا به کتل چې اوس به څوک راځي، اوس به څوک راځي. یعنی د غټو خلکو نه مداخله کوي، دا چې کار کوي په خپلو خلکو یې وکړي.
سلامت اوسئ. اجازه صاحب، بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهرباني کړئ.
السلام علیکم. تو خیم د زابل څخه سره ټلیفون پر قصه واسلم.
مهرباني
کړئ. روان ساتا استاد محترم نیمه صاحب او ټول اورېدونکو ته خپل لمینې د سلام نورم.
سلامت اوسئ.
مهرباني.
د کارګرو په حق له خوښتیم موږ داسې ویلای شو چې کارګر خوښتیم په افغانستان کې ټول خلک وزګاره دي، یعنې بېکاره دي، کار نشته، کار نه پیدا کیږي. خو البته د ټولو پرمختیاو خاصتا د کارو کلي یوازې په سوله کې ده، که خدای سوله په وطن کې راوسته ټول کارونه به پرمخ لاړ شي انشاءالله. او موږ د وطن کارګر اکثره تقریبا د ایران ته له تخته مزدوري کې تقریبا نیم اقتصاد موږ د خلکو د دې ولایت لکه د غزني او د مقر او د موږ د زابل دا د ایران کې خاري کاري کار کوي خو اوس یو نوی کار شروع شوی ده الحمدلله په دې باندې موږ د ولسوالۍ ډېر کارګر او د ولایت په کار دي دا دغه غمي لګېږي چې ناهي غمي دي بیا جامې په جوړېږي نو داس په دې کوي څلوېښت روپۍ باندې جوړېږي پر دې باندې هم ډېر کارګر اخته دي موږ ته دا نه معلومېږي چې دا صادرات خارج ته کېږي که دلې په داخل کښې کارېږي پر دې هم یو قسم خلک اخته دي او بعضې خلک میز ته تللي یا د انګورو د انځرو باغو ته ځي د کندهار او روزګان وخوا ته هلمند وخوا ته خو متاسفانه چې هلته پولیس زورېږي پر لار له هغو څخه پیسې اخلي له دې خوا څخه سل روپۍ له هغې خوا چې څه مزدوري کړي بیا نو دا مزدوري پر اندازه پنځه سوه زر اته سوه یو نیم زر دونه روپۍ هم ځینې اخلي او بعضې خلک نو بېخي د طالب په نامه شوه هم چې هغه یې مخه شي پسې ورک شي نو موږ له دولتي چارواکو دپه دا هیله لرو چې زموږ کارګران ونه زورېږي او دې ته مجبور نه شي چې هغه خارج ته ولاړ شي بیا په کښتیو کښې مایان وخوري یا په نورو ملکو کښې ضلالت او حقارت و دوی ته پېښېږي نو خدای دې زموږ په وطن کښې سوله راولي چې ټول کارونه پر مخ
سلامت اوسې مننه کورودان توخي صاحب بل اورېدونکی
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
مهرباني کوئ صاحب
اول ټولو رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم زه دا شتمنو بډاګانو خلکو ته داسې یم بډایانو خلکو ته چې کرخانۍ جوړې کړي وروره سړک نه څه جوړېږي پوه شي یو دا خبره وروره چې سړکونه پیسه دارو خلکو پاره وي غریبانو پاره کار پیدا شي او بل په دې حکومت مې ما دا هیله دی چې دا تلي دغه په ټکو کښې دسه هغه کښې په دغه بندرو کښې ډېر ظلم کوي اسکار مقصد خدای پر ویاز لږ دا څوکې ورته وایي بس دا ما پیغام وروره
سلامت مننه سلامت خیر په هره خښه چې ښودل کېږي کار رامنځته کېږي او چا ته رزق روزی پیدا کیږي ورسره بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
محترم سروان صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوم ستاسو همکار نعمي صاحب ته د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت
زه څه موضوع ټاکلې ده کارګرو ورځ سبا د مې اوله ده زما نظر په دې باره کښې دا دی دا څه نا څه ده اکثره ناامني چې راځي دا هم ده د بېکارۍ د امله دي او دا بعضې خشونتونه چې پیدا کېږي دا هم د بېکارۍ د امله دي که چېرې دولت یعنې دومره وتوانېږي چې د هر سړي په مسلک د مسلک پر مطابق باندې د هر سړي د مسلک پر موافقه یو کار ورته پیدا شي یعنې و کونډې ته د کونډې په رقم کار پیدا شي و خیاط ته د خیاط په رقم و تاجرانو ته تجارت په رقم کار پیدا شي انشاءالله تعالی دا بعضې ناامنۍ به ورک کېږي او دا خشونتونه به ورک کېږي دا کورني خشونتونه چې راځي دا هم د بېکارۍ د امله راځي نو که اوس تقریبا په جهان کښې تقریبا یو سلو پنځوس رقمه شغل دی که چېرې و هر سړي ته د خپل د شغل په مطابق باندې کار پیدا شي انشاءالله تعالی بیا به د افغانستان خلک دا بعضې نه وایم ډېر به بیا خلک نه اروپایي مملکتو ته به هم نه ځي خارجي مملکتو ته به هم نه ځي که د هر سړي په ولایت کښې د هر سړي په ولایت کښې کار ورته پیدا شي دا به ډېره ښیي
سلامت اوسې قاري صاحب پښتون بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب شنوندې عزیز بفرمایئ رادیو آزادی
تلفن قطع شو راځي چې اوس څو پیغامونه ولولو
نه بله چند پیامی که شنونده ها فرستادن عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نشته کرده که از روز کارگر در افغانستان قسم تجلیل میشه که در افغانستان اصلا کار وجود نداره نه گفتن برای قشر تحصیل کرده و نه هم برای کارگران حرفه‌ای گلمیران عثمان خیل هم از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در بیش از یک دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان متاسفانه دولت مردای افغان قادر نشدند تا زمینه کار را در کشور مساعد سازند زمان گفتند در کشور فابریکا و کارهای دولتی وجود نداشته باشه بدون شک که کارهای شخصی مشکل و خیلی مشقت بار است و یک شنونده دیگر ما شعیب نوشته کرده در پیام خود که در افغانستان هیچ گونه معیار برای کارگر وجود ندارد چون در سرک ها ما اطفال خردسال را میبینیم که با کارهای خیلی شاقه اشتغال دارند
عزت الله الهم د لوګر له حضرې ولسوالۍ لیکي د افغانستان حکومت باید ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو زموږ همتناک ځوانان د کار لپاره خارج ته لاړ نه شي آرزو ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکي و زما پوښتنه دا ده چې د خښتو په بټیو کې کوچني ماشومان سخت کارونه کوي ولې د دې مخه نه نیسي او د هغوی ته کمې پیسې هم ورکول کیږي. بل اوریدونکي ګلاب خان له کندهار لیکي او همداراز شفیع الله لیلیزی دوی لیکلي وایي په افغانستان کې هیڅ مزدور ته د عزت په سترګه نه کتل کیږي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ لیکي کارګرو ته هیڅ امنیت نه ورکول کیږي. شاید منظور اهمیت وي، هغه چاته اهمیت ورکول کیږي چې ښه جنگ کولی شي. قاری رحمت الله روحانی د هلمند څخه لیکي وایي د ځان مصروف ساتل تر بیکاری شکار دی، بیکاری مصیبت ده. عزت الله الهام د لوګر لازری ولسوالی لیکي په کارګرانو مهنت کول ډیر بد کار دی، باید د افغانستان ټول خلک د کارګرو په اهمیت او درنښت پوه شي. نادر له خوست نه لیکي وایي په افغانستان کې 80% کارګر بیکار دي، کار نه لري، او په هلمند کې د بیکاری سطح نسبت نورو ولایتونو ته زیاته ده.
حالا هم بریم به شنونده های ما از طریق تلفون و اسکایپ. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
عرض سلام دارم آقای نعیمی به شما و همکارانتان و شنونده های محترم رادیو آزادی.
سلام صاحب، مهربانی.
ما هاشم استرس فرزندان صحبت میکنم با شما.
بفرمایید.
واقعا یک موضوع بسیار ارزشمند است و سیر انتخاب کنید که در دنیای امروز بشری بسیار اصل مهم است که کار اصل مهم است برای زندگی کردن، خصوصا در دنیای متمدن که ما زندگی میکنیم بر اساس تولید و اختراعات همه چیز استوار است. اختراعات است و تولید است و پیشرفت است، چون اینجا صلح و امنیت است و در کشور ما برالایی که صلح و امنیت نیست، مواد مخدره و فساد هست که این خودش مانع رشد کشور شده. این خرافات هم ضمن ازی هست که امیدوار استیم که یک روز فضای ازی بار بره که برتریا به اساس کار باشه، به اساس تولید باشه، چون دنیای امروز ما شما که تولید سرچشمه زندگی است. اگر تولید نباشه خب دیگه با زندگی استاد است. ولی در کشور ما سالها است که تولید نیست، برای لایز با یک آفت مخدرات و اینا هم است. امیدوار استیم که در کشور ما روزی با پایان برسه. چرا ما شما که در کشورها همه تمدن پیشرفت و اختراعات هم میبینیم، تولید هم میبینیم و که به افغانستان افسودیم و میگه که افغانستان مصروف چی هست؟ مردم وسیله خوشبختیشان ایدئولوژی ها را قرار دادن، ولی هیچ ایدئولوژی خوشبختی را قرار دادن که بر اساس کار با وجود نیاد. نه آقای نعیمی، این عمده است و امیدوار هستیم به کشور خود ما همی آرزو را داریم که روز مردم ما به اون مرحله برسند. و آقای نعیمی، من یک انتقاد هم دارم. روز پنجشنبه وقتی که ما میخواستم در برنامه صحبت بکنیم با برنامه زنده شما، روز پنجشنبه اسم برنامه شما چیست؟ اسم برنامه شما که
در امواج آزادی. بله، در امواج آزادی.
در امواج آزادی من چندین مرتبه زنگ زدم، علی همکار تکنیکی شما، امیدوارم که شکایت ما یادداشت کنین، همکار تکنیکی شما تلفن میگرفتن و دوباره میماندن که من نمیفهمم چی بود. این خودش توهین به آزادی بیان است. تلفن مرا مصرف و زیاد ساختن. و آخرین مرتبه که ما با اسکایپ صحبت کنیم با برنامه شما، شما خودتون برام میفهمین که ما از شنوندهای دائمی رادیو آزادی
هستم.
بله، مسئولانه کنیم، بسیار با مسئولیت صحبت میکنم. اسکایپ مرا قطع کردن. وقتی ما با اسکایپ شما زنگ میزنم میگه this person is not detail share with you. اسکایپ میگه شریک نیستم همراه یعنی رادیو. من این فامیل و مخدمندان اسکایپ ما پس کردن. فکر میکنم زیاد آزادی بیان است. حالا یگانه انتقادی که ما حق داریم بگه این برنامه شما یک ارزشی که داره داخل خود نمیگه که یک دو سه به این معنا که شنونده را سریع بتایی به مفهوم شفری به شنونده است. آقای لیلی یک نکته را که شما بکنید، امروز مردم افغانستان یک هم میفهمد که ما شما یک ضرب المثل معروف داریم که میگه اگر تو روی ورقه خواندی ما پشت ورقه خواندیم، بسیار مشهور از بین مردم ما شما.
بله.
اینال وقتی که ما علی آقای نظر یک دوستی داخل برنامه خود به ورختایی میگه در روزهای پنجشنبه، آدم فکر میکنه که شنونده را بازی میده. همین برنامه شما میگه پنه داره. امیدوار هستیم که اون مسئولانه در این مورد یک دوستی نتیجه.
تشکر سرشت سب. ما از شما یک چیز میخواییم. بله سب، با همکار تکنیک ما صحبت بکنین. آدرس اسکایپ شما را میگیرن که در فهرست یا لیست از همو کسانی که هستن اونجا شما هم عد شوین یا وجود داشته باشین. تشکر میکنیم سرش صاحب از شما و میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
دان معرفی که آزادی رادیو.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته.
سلامت حسین، مهربانی.
سلام صبح بخیر هستین.
صبح شما بخیر صبح. خوش آمدین به برنامه.
زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. خیرالله همدرد است از ولایت تخار و پولیش.
بفرمایین همدرد صبح. مهربانی کردین.
ما دو موضوع را برتان اشاره میکنم. موضوع اول عزیز که موضوع شما به یک خاطر بود گفتین کسایی که کارگرای افغانستان چرا به طرف ایران و به طرف پاکستان میروانه بودید؟
بله بله
هدف تنها این هم نیست. عوامل
تاجرای محترم یک خواهش دارم. تاجرای محترم ما که پولی خدا جمع میتنن پیسه خدا از افغانستان جمع میتنن میروان مثال به پاکستان شرکت میتوزن، میروان به ایران شرکت میتوزن، میروان به دبی سرمایه سازی میکنن. از این تاجرای محترم ما خواهش میکنن که اگر همی تاجرای محترم ما، دولت ما، ملت خدا، ملت مظلوم خدا فکر بکنن که ملت مظلوم صرف با اردو بروند یا صرف خوراک ماهیران ترکیه شوه یا صرف دم بوت سربازای ایرانی ملت افغانستان ما را به دم بوت بکنن. من تاجرای محترم خود خواهش میکنم که همون پیسایی که اما پولی که اما دلارایی که در کشورهای خارجی مصرف میکنن چرا همه را شرکت نمیسن برای افغانستان که تمام ملت مظلوم افغانستان بقدر ای عزیز استفاده بکنن، گزارشان را بکنن. عزیز دولمی دولتهای دیگر ما میگیم چرا به ایجا میره پاکستان و شما سرزنشش به شما معلوم است که پاکستان به چی شکل بود، چی بود بالاخره سه تاجراش از دیگر کشور پول جمع کرد، سر کشور خود سرمایه سازی کرد، ملت خود را گرفت. امروز سرمایه پاکستان شما سعی کنین یک کشور اتمی یک کشور قطعی است یا ایران همچنان یا دیگر کشور همچنان. یعنی فقارتی که افغانستان داره همین از سر پاکستان هم بود که امروز تانیس خود بالا کرد، امروز تانیس سر ملتش دور سزن. امروز ما از دولت ها باید دولت مردان خود از ملت خود از تاجرای خود خواهش میکنم که باید از پول خود چرا برای افغانستان در مصرف نمیرسان. یک موضوع بالا داریم خسرم موضوع رو مانید که
بله.
ما که یک سرک امیار یک کارمند سرک هست امیار یک سرک دیگر کاری کلا نیست، دیگر شرکت نیست، شرکت دیگر چیز نیست، صرف همین یک سرک سازی هست. در این سرک سازی هم همین یک چار نفر که کار میکنه طرف مخالفین ماین زیر تانکر میمونه یا دلد سرک میمونه، سرک انفجار میکنه سر چیزی کارگری که همه یک تید پاشان میشه این قلاب رو با موبایل گره. از این مخالفی دولت ما خواهش میکنیم که همیسر ملت خود دشمن ملت هستن. چرا نمیخواین که خواهینانی میگه چرا نمیخواین که برادر همی همین ملت کار بکنن؟
برادر
از این موضوع کمی
یک
خطا رفت
از موضوع برنامه خارج شدید. تشکر میکنم هم
درسته چه ده کارگر و دودوی ده کار پا اهمیت هم آوریدون که نظر سرگن که زکر چه دودوی ورزده و ده پروگرام هم دودوی ده خدمت و زیار و زحمت پا مناسبت ده بل آوریدون که ده تلفن لاری لرو
بفرمین سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
بسمین اولا پتکیانا.
مهربانی که ویسه
زه افغانستان پر د کارګرو پر د عمر وایم سي زمایله د افغانستان خلکو راځي چې حکومت خصوص لپاره سم نه وړي چې وکړي یک پټوان کې څه نشته.
bale حکومت خو به څه نه کوي تاسو دا وایئ چې خلک څومره د کارګرو د کار په اهمیت پوهیږي څومره ورته په درنه سترګ ګوري ستاسو په ولایت کې؟
زموږ په ولایت کښې خو کارګر خپل اهمیت باندې نه پوهېږي نو خلک به څنګه وځي هغوی په اهمیت پوه شي. تاسو په خپله فکر وکړئ چې افغانستان خلک ټول حکومت ته سترګې دي او غواړي حکومت نه هر څه غواړي خو موږ دا وایو چې تاسو خپله د ځان لپاره یو څه کول غواړئ که وکوئ که نه. تاسو که د کلي خلک را غونډ شي یو خاص کلی کې یو غونډه سره ونیسي او لږ سرمایه سره غونډه کړي او هغه په یو کار باندې پیل کړي نو خپل کلي ته به ډېر راته ګټه رسولي او پیسه به یې هم خپله وي. د کلیوال کوی سي د خپلان خپلو د کلي ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي سي ګټه خپله کلي ته وي خپل ښه وطن د افغانستان ته وي. د افغانستان د خلکو څخه مونږ هیله ده سي خپل دغه د کارګرو خپل ارزښت پوه سي او خپله کارګر د افغانستان کښې داسې په خپل ارزښت نه پوهېږي نو نور څنګه
ډیر مننه سلامت اوسه. یو مسله ته دی نیمی سب کړی چې یو شمېر اوریدونکو متوجه یو شمېر نیمه متوجه هغه ده چې حکومتونه عموما تاسیسات جوړوي، مثلا خلکو ته سړک جوړوي، انرژي یا برق ورته رسوي، د ټراک اوبو په دې برخو کې کار کوي. لیکن اوس په اوسنۍ دنیا کې حکومتونه عموما فابریکې نه جوړوي، بلکې د فابریکو لپاره لارې او اسانتیاوې برابروي. ممکن اغه خلک چې پانګې لري او شتمنۍ لري او صنعت غواړي ایجاد کړي، هغوی ته ځمکه مهیا کی یو ښارګي صنعتي ورته جوړ کی چې برق ولري او نور اسانتیاوي ولري. نور کار په خپل هم دغه خلک دي چې کوي. د موږ په ټولنه کې اوس هم ډیر خلک فکر کوي چې ټول کارونه باید حکومت وکړي، لیکن د وروستي اوریدونکو د شي ته اشاره وکړه چې خلک په خپل هم باید
سرمایه‌گذاری
او کیو زحمت و باسی و دوی هم پخپل کار ایجاد کرد.
زمینه کاری را تنها بدون شک که در هر کشور دولت فراهم نمی کنه، بلکه امو سهولت ها یا چیزهایی که شما اشاره کردین بهش، اینا را فراهم می کنن تا مردم بتونن سرمایه‌گذاری را به درستی انجام بتن.
مثلا سړک ورته جوړی چې یو کاروانګر په خپل محصولات که مصر بانجان دي که هر شی دي یا غنم دي هغه تر شاره پورې اسانه ورسول شي، هندوانې او خربوزې په اسانه ورسول شي، د څلور ساعتو په ځای په یو ساعت کې ورسول شي، هوایي ډګرونه جوړی چې به هر ته پرې صادر شي. نور کارونه بیا په خلکو پورې اړه لري چې غنم څنګه کوي.
متاسفانه امینا هم در افغانستان سهولتش کمتر است.
متاسفانه په مجموع کې د افغانستان په تاسیسات کم دی او د حکومتون اصلي وظیفه داده له حکومتونو په دغو برخو کې د کومک غوښتنه کوي. بیا به هم مشو اوریدونکو ته د تلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مهرباني.
ایبه خبر خدای شده از موش به افغانستان که در خلق که کم در کار پر عربانی کتر پی اکثر درست کتر پی چیز ما دی افغانستان که مطلب پشتون و کپلو که دی و ما در کار ورسیر یا دی پا زدی پا وسعات یا پا دفتر که دی ما در کار ورسیر کلی چی بار تا وز دی بار ملکو دی ولاد چی آل تا بیاد آب کتر نکی چی از ما سپین کپلی نستا یا از ما در پا دفتر که کار نستا حتا کلی در تو وایم چې دی کثافاتو کار ور ورسیږي هم کوي. نو دغه چې دی په بار کې دا رقم د کارونه کوي په افغانستان کې هم داسې کار پیدا کیږي چې هم به په خپل هیواد یې هم سپینې کپړې والا درته رسیږي، هم به د طبیعت برابر یې، نه به مسافر یې، نه به په سمندرو کې ورکیږي، نه به د مایان خوري، نه به بل یې په خپل ملک کې پیسې پیدا کېږي، هم مزدوري پیدا کېږي، حلاله مزدوري پیدا کېږي، د کور چلاو په کېږي. نو دې ته څه ضرورت دی چې ته ځې اروپا ته ځې یا نورو ملکو ته ځې، ایران ته ځې، کم ځای ته ځې، کم ځای ته ځې؟ در په دره شي په تقریبا داسې چې حتی د مزلنۍ په لارې د ملګرو څه پاتې شي، پښې یې داسې وپړسېږي لکه په کونې. دا دومره تکلیف هلته تېروي دلته په افغانستان کې. صحیح ده یو سل روپۍ به تر هغه چې بل ځای کې هغه به کمې دلته مزدوري وکړه، دلته خواري وکړه.
بله صاحب،
کوم یو کار خو نه دی، نه دوه کار دي، باقي کار وکړه.
بله صاحب، کار خو وکړه چې لکه څنګه چې وشته، لیکن دا وایي چې څوک چې کار کوي دی هغوی په اړه څه وایست کلنډ وایست؟
د هغو خلکو کوم کار کوي باید د حکومت سرنا یوه دا ته وکوده چې هغه کوم خلک چې کار کوي دغه په مزدوري کې یا په دفتر کې باید چې دغه صرف و امنیت لږ څه فکر وکړي چې هغه اوس په باغ کې داسې کارونه شته په باغ کې لګیا مګر جنګ ولګېږي، کار یې په نیمۍ کې پاتې چې صرف د امنیت کې حکومت یې څه توجه وکړي، نور مو وخت نه ضایع
کړو.
تشکر، سلامت باشین. شنونده عزیز و یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. آیسته آیسته به وقت خبرها هم نزدیک میشیم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ، مهربانی.
موضوع خود کارگرو په حساب ده، بخښنه غواړم.
بله، د کارگرو د کار د اهمیت په ارتباط. بله
مهربانی صاحب، صاحب خبرې خو ډېرې دي، وخت هم ضایع کېږي. خو اول ښه خبره موضوع دا ده، وایي کور ودان د ورور ودان یو معامله ده چې د خپل دولت خپلو کارګرو ته خپل کار خپلو کارګرو ته ورکړي، او کارګرو شکې دا خواهش کوو چې دا خپل کار د کور حیثیت لري، ډېر په اخلاص او ډېر په
سالمانه ډول سره یو کې چې دا د کور مطلب زیاده چې خارج ته ځي او ایران ته ځي او پاکستان ته ځي او بیا دا ناندرې او دا د خلکو تکلیفونه او چې ولاړه او مایان دي او دریاب ده هغه نه ښه خبره دا ده چې په ډېر کم شي باندې کښېنه تو کې خو ډېر په اخلاص باندې وکړي مزدور کار ته په درنده وګوري او د افغانستان بډای خلک بیا مزدور ته ډېر په درنده باندې وګوري او صاحبان صاحب بښنه غواړم تاسې هغه زه ډېر اورم خو یو پوښتنه تا نه کوم
مهرباني
د کومې لارې نه به زه تا په انټرنیټ یا په فیسبوک یا د کوم تلویزیون لارې به زه تا څه خل ووینم یو او که د خپل عمر راته وښیې د څه عمر څومره اندازه ده
خیر مننه سلامت اوسې په کله کله موږ خپل پروګرامونه د فیسبوک له لارې اعلانوو تصویري یې هم اعلانوو تاسو یې کتلی شئ ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري ویب پاڼه هم لري هلته ایمیلونه هم شته تاسو یې کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ بل اردوونکي ته سلامت خوشاله اوسئ کور ودان نوي صاحب وخت نه لرو نو
بله نه میتونیم شنونده بعدی رو بگیریم به خاطر از اینکه فرصت بسیار کم است و شنونده ها را بعد از خبرها با خود خواهیم داشت البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس های تلفنی شما در حدود 6-7 دقیقه دیگر پاسخ بگویم اما میتونین برای ما پیام بفرستین نام و محلتان رو لطفا در پیام هایتان ذکر کنین و موضوع برنامه را هم میدانین که تجلیل از روز جهانی کارگر در جهان است و فردا اول میست البته ما در این مورد بیشتر بحث میکنیم که